The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د خالی ورځ کال 2015 د مارچ 8 منټه ده د وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 5 نیمه او دلته واشنگتن ډی سی کې د مارچ 8 منټه د ماسخوتن 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سره نه خبرونه کې درته زړه زیات خطر کړلې وای اول تاسو پام راګرځو ته اوس وخت مهمه خبرونه سټکو ته د پاکستان کراچۍ ښار کې نیوکلیئر ریئکټر جوړولو باندې ساينس پوهانو نیوکه کړې د پاکستان وتلي نیوکلیئر فزیکس ساينس پوها ډاکټر پرویز هودبای وای
اگر خدا نہ خواستہ اس نیوکلیئر پاور پلانٹ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے
دیوائی کا چرتا پدغی اٹمی بجلی گھر کی چودہ نکی گی زلزلہ رازی یا پا جاپان کی دراغلی سونامی پرنگ حالات جوڑی گی نو پدغو حالاتو کی با ٹولا کراچی دا خطرے سرا مخوی
د ایران نیوکلیئی پروگرام پر سر خبرو اترو او مشاورت لپاره د امریکا خارجه وزیر یو نه سفر په اخره کې نن پیرس کې د فرانس جرمنی او برتانیا خارجه وزیرانو سره ویني
Obviously the outcome of these negotiations will be of major consequence to the United States yes but really to the entire world and particularly to this region
په استرالیا او نیوزیلند کې روان نړیوال کرکټ ورلد کپ کې د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ لوبه کې سویلي افریقا د ټاس ګټلو وروسته د فیلډینګ فیصله کړي نن به دویم میچ د زیمبابوې او استرالیا ترمنځ لوبيږي اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل پاکستان کې د کراچۍ سره نږدې د دوو نو نیوکلیئر ریئکټرو جوړولو ممکنه منسوبه باندې د ولس او ساينس پوهانو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی د نیوکلیئر ساينس پوهان وایي کچري دغه ریئکټر ته کوم زیان ورسېدو نو ګرد کراچۍ به د خطر لاندې راشي دوی حکومت باندې غږ کړی چې دغه ممکنه ریئکټر د بل ځای ته منتقل کړي د امریکا خارجه وزیر جان کیری د یو نه اوګد د منځختیز او یورپ خپل سفر سر ته رسیدو ته نږدې شوی دی سفر کې دغه ټوله توجه د ایران نیوکلیئر پروګرام پر سر روانو خبرو ته وه خالی په ورځ به ښاغلی جان کیری د جرمني برتانیا فرانس او فرانس خارجه وزیرانو سره پیرس کې غونډه کوي چې د ایران نیوکلیئر خبرو ته باندې بحث وشي په داسې حال چې دغه لړکې کومې ممکنه لوزنامې ته رسیدو لپاره د مارچ 13 حتمی نیټه ده د کرکټ نړیوال کپ مقابلو کې نن د پاکستان مقابله سویلي افریقا سره د پاکستان لومړۍ مرحله کې سلور میچونه کړي چې پکې دوی ګټلي او دوی بایللي دا میچ پاکستان لپاره اهمیت لري کچرې ټورنمنت بلې مرحله ته داخلېدل غواړي دغه میچ سوشې به وړاندې شروع شوی او سویلي افریقا ټاس ګټلو وروسته د فیلډینګ فیصله کړي دغه میچ تفصیلي تازه حال به د دې خبرونو برخه وي د امریکا دفاع وزارت وایي عراقي ځواکونو د غربي سیمې البغدادي نه د اسلامي ریاست تندره وړلې وسلوال په شاتمبولي جمعې په ورځ کمباین جوینت ټاسک فورس ویلي عراقي ځواکونو او قبایلي دفاع کوونکو کامیابۍ سره دغه سیمه د اسلامي ریاست نه واپس نیولې دوی دغلته موجود پولیس سټیشن او درې پولونه کنټرول نیولې وسلوالو سره دغه پولونه د ستمبر میاشت راسي قبضه کې وو ټاسک فورس ویلي د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ائتلاف د عراقي ځواکونو مرستو لپاره هدفونه هوایي بمباري کې نښه کړي عراق کې حکومتي عہدیداران وایي چې تندره وړلې داعش جنګیالیو تقریبا 3000 کلونو نه زیات زوړ ښار نمرود باقیات ړنګ کړي دریای د جلا په غاړه دا ښار 1250 قبل مسیح کې آباد شوی و او تقریبا 400 کال وروسته دا د اشوریا سلطنت پلازمینه جوړ شوی و هغه وخت کې دا سلطنت تر ټولو طاقتور ریاست ګڼل کېدو د کوم په مالداري کې چې د موجوده وخت مصر ترکیه او ایران علاقې شامل وي جمعی پورس د امریکا یو جګپوړي چارواکي ویلي یوکرین کې روانې شخړې کوم فوزي حل نشته خو دا امکان یې هم رد کړی نه دی ګڼي د بلتون خوخو او روسي پلاو یاغیانو جاریت په مقابله کې دفاع لپاره د یوکرین مرستې وشي کیف کې خبریالانو سره خبرو په مهال د امریکا خارجه وزارت مرستیال وزیر انټونی بلینکن ویلي دغه شخړې باید سفارتي حل راوځي خو زیاتوي شرقي یوکرین کې فعاله روسي پلاو بلتون خوخو ته دا خودل هم ضروري ده چې هغوی فوزي جګړه کې نشي ګټلی د ملګرو ملتونو مرکچیانو دویم ورځ باندې هم لیبیا کې حریف ډلو ترمنځ جمعې په ورځ موراکو کې د سولې خبرې اترې جاري ساتلې په داسې حال چې دواړو فریقو خبرو اترو پرمختګ په هکله خوشبیني څرګنده کړي جمعې په ورځ لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي برناردینو لیون له قوله د ملګرو ملتونو یو ټویټ پیغام کې ویل شوی نوی حکومت لپاره یو پرامن ماحول پکار دی خاغلی لیون ځان ځانته نړیواله توګه باندې تسلیم شوی لیبیایي حکومت او اسلامي تندروانو سره لیده کاته کړي دواړه فریقا تر دې دمه د خبرو اترو تیر شوي دریو پړاوونو کې یو بل سره مخامخ شوي نه دي د امریکا چارواکي وایي د انصاف وزارت تیاری کوي چې د نیوجرسي ایالت سنټر باب منندس پر ضد د بډو رشوتونو تورونه را وړاندې کړي. چارواکو امریکایي مطبوعاتو ته ویلي دغه تورونو مرکز دا دی چې سینیټر منندز خپل عهده د یو تجارتي تن ګټو لپاره استعمال کړي. څوک د ډیموکراټیک ګوند یو مهم فنډ ورکوونکی دی. د امریکا خبري ادارې سی این این جمعې په ورځ ویلي اټارنی جنرل اریک هولډر د استغاثه په هغه خواست لاسلیک کړی کوم کې دغه تورونه مخې ته راوړلو اجازت غوښتلی شوی و. سی این این وایي دې لړکې به رسمي اعلان یو څو اونو کې مخې ته راشي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارا نه در ساته خبرونه ته غوږی. ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو پاکستان ته او د پاکستان ستر ترتی خر کراچۍ ته چرته چې پاکستان حکومت فیصله کړی دا چې د توانای لپاره به دوه نوي نیوکلیئر ریکټرې کراچۍ کې جوړول شي. دغه فیصلې مخې ته راتلو وروسته اولس او بیا ساينس پوهانو د دې نیوکې کړې دي. د پاکستان نیوکلیئی ساينس پوهان وایي چې کچري دغه ممکنه نیوکلیئی ریکټرو ته کوم زیان ورسېدو نو ګرده کراچۍ خطر کې راتلی شي. دوی صورتحال د جاپان چې کومه سونامی راغلی وه او د هغې نه وروسته چې کوم صورتحال پیدا شوی و د هغې سره یې موازنه کړې ده. د ریوراج خبریال فضل عزیز پرې راپور وړاندې کوي.
د امریکای وطلی ورسپانا واشنگتن پوسټ په خپل یو رپورت کې لیکي چې د نړۍ مشران د کلونو راهسي د اندهنه لري چې تر هغه بعد د پاکستان یو ایټم بم غلا کړي او په کوم بهرني ملک به اخلاص کړي. ولی وس د پاکستان د آبادی په لحاظ تر ټولو ستر خار کراچي اوسیدونکو وایي چې د ایټم يرون کې خوب دلته زیات په پخېدو دي. د واشنگتن پوسټ تر مخه د کراچي په غاړه چې دغلته د زلزلې او سونامۍ د خطرې سره د القاعده تنداري د پاکستان د سمندري ځواکونو په مرکزونو حمله کوي. په داسې کې چین پاکستان ته د بجلی د کمی پوره کولو د پاره دوه غټي اټمی ریاکټری یا د اټمی بجلیګر پلانټونه ورکوي. دغه پلانټونه چې لدی وړاندې په نړۍ کې چرته ندی لګیدلی دا به د پاکستان نېشنل ګریډ ته یو لسوا میگا واټا بجلی ورکوي او دا به په کراچۍ کې په 1900 کې د جوړ شوی اټمی پاور پلانټ یا اټمی بجلیګر سره نږدې جوړیږي. د رپورت تر مخه دغه پلانټ د 40 میلیون آبادی والا خار کراچۍ په لویدیز کې په 40 میله فاصله لري جوړولی شي. د کراچۍ اوسیدونکو د دغه اټمی بجلیګر نه په ویره کې دي او د کراچۍ یو وکیل عبدالستار چې غواړي دغه اټمی پاور پلانټ جوړ نشي. واشنگتن پوسټ ته ویلي دي کچرته په دغه پلانټ کې کومه حادثه رامنځته شوه نو کراچۍ به مازور شي او که کراچۍ مازور شوه نو پاکستان به مازور شي. په دغه رپورت کې د اټمی بجلیګر له کبله د رامنځته کېدونکو خطرو د دې د حفاظت او د چین نه پاکستان ته د رامنتقل کېدونکو ټکنالوژۍ په اړه تفصیل ویل شوی دی چې پاکستانی ساینسدانان په دغه ټکنالوژۍ سمره پوه لري. او په دغه رپورت کې د چین لخوا پاکستان ته په غیر پوزي ایټم ورکولو د امریکایي سفارتخانه اندېښنې هم سرګندې کړې شوې دي. د کراچۍ سره نږدې جوړیدونکې د ایټمی بجلیګر په اړه د پاکستان د ایټمی چارو کارپوه پرویز هودبای ډیوري ډیو سره خبرو کې ویل دغه بجلیګر یوازینې फायदा دادا چې بجلی به پیدا کړي خو د تاوان په اړه یې نو مبړې وایي.
اگر خدا نه خواسته اوس نیوکلیئر پاور پلانټ میں کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی دھماکہ ہوتا ہے, کوئی زلزلہ آتا ہے یا
دیوائی کا چرتا پدغی اٹمی بجلیگر کی چودن کی گی زلزلہ رازی یا پا جاپان کی دراغلی سونامی پرنگ حالات جوڑی گی نو پدغو حالاتو کی با ٹولا کراچی دا خطرے سرا مخوی
پورے کراچی کو شدید خطرہ لاحق ہوگا.
نو مبڑے وائی کا چرتا اٹمی بجلیگر لگول کی گی نو دا کراچی نا بہر یہ لگول پکار دی زکا دا خار با دا خطرے نا بچ شی. دا واشنگٹن پوسٹ وا رپورٹ کے دا سرگن کلشوی اندیخنی چی پاکستانی ٹکنیشن دا چین دا ٹکنالوجی دا چلول قابلیت نلری. دا دغی پختنی پا زواب کی دا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن یو چارواکی ڈیوری ڈیو سرا خبرو کی ویل پاکستان دا سلویختو کالونا دا زیاتی مودی نا اٹمی بجلیگری چلوی او دا کومه خبره نشته. د پاکستان ساینسدانان قابلیت لري چې دغه ټکنالوژي وکاروي. د ورسپانې په ریپورت کې په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ د پیښو یادګیره نشوي چې په کال 2011 کې د سمندري ځواکونو په مرکز د ترهګرو حمله, د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر د پاکستانی طالبانو حمله او تیر کال د ستمبر په میاشت کې د القاعده د تونلارو لخوا د سمندري ځواکونو د یوې جنگي بیړۍ د یرغمل کولو حملې ته په کتو څېړونکو وایي که چېرې اټمي بجلیګر باندې ترهګر برید کیږي نو رامنځته کېدونکي تاوان به د تصور نه بهر وي. او په دغه اړه پرویز هود بای وای
اگر کوئی اس کے اوپر مشین گنوں سے حملہ کرتا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی اس کے اوپر میسائل داغتا ہے، اگر کوئی اندر سے اس کو سیبوٹاج کرتا ہے، اگر کوئی ملی بھگت ہوتی ہے باہر کے لوگ اور اندر کے لوگوں کے تعاون سے، تو پھر ضرور بہت خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
دیوائی کچر تا وڑا پی خرمست کی گی یا پٹو پک سوک پا بجلگر ڈز وکڑی نو غٹ خبر ندا، خو کچر تا سوک پا دغی میزائل وداغی یا دا دننی او بہر دا خلکو پمرستا دننا کمرانے کی گی، نو بیا با خطرہ دیر زیادتوی او پاکستان کی ترہگرائی تا پکتو دیر خیال پکار دے۔ پکال 2013 کی دا دغی منصوبے دا خبر مخی تراتلو روستو دا وکیلانو لخوا دا پاکستان اٹومک انرجی کمیشن او پاکستان نیوکلیر ریگولیریٹی اتارٹی پزد عدالت تا ویل شوی وو چې دغه بجلیګر د سم موسمی اثراتو پزد جوړیږي، ولی د اټامیک انرژي د کمیشن چارواکي وایي عدالت ته بجلیګر په جوړخ لګول شوی اعتراضونه خارج کړي او د بجلیګر په جوړیدو کار روان دي۔ چارواکي زیاته کړي اټمی بجلیګر فائدې لري او تاوان یې په خپل ځای دی او په ګردنړۍ کې خلک په دې تحفظات لري او پاکستان کې هم دا تحفظات وړاندې کیږي، خو نو مبړې وایي پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د خلکو د تحفظاتو لري کولو هڅه کوي۔ د پاکستان د اټامیک انرژي کمیشن چارواکي وایي پاکستان کې موجوده درې اټمی بجلیګری چلیږي چې غټ پکې د 325 میگا واٹو بجلی دے او نوے جوڑی دن کے اٹمی بجلیگر تر ٹولو غٹ دے۔ فضل عزیز، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، کراچی۔
وائس آف امریکا ڈیو راجی دا گران اوریدن کو استا سپام را گرزو دا ایران نیوکلیائی پروگرام پر سر چکمی خبر تر روان دی او په دغه لړ کې مشاورت لپاره د امریکا خارجه وزیر جان کیری یو اونۍ د منځ ختیځ او د یورپ سفر کړی دی او دغه سفر په اخره کې به نن یعنی خالی په ورځ پیرس کې د جرمنی، فرانس او برتانیا خارجه وزیرانو سره ویني چې د نیوکلیائی پروگرام پر سر شوی او روانو خبرو اترو اکلا بحث وکړي، د دې جاج واخلي ځکه چې د مارچ 1 نیټه په دغه لړ کې حتمی وخت دی چې کومې لوزنامې ته ورسي۔ تفصیل ورو د ارباب محمود علی په دې راپور کې۔
د خارجه چارو سیکرټر جان کیری سعودي عرب کې د خلیج ملکونو مشرانو ته باور ورکړی که هر څه نړیوال طاقتونه ایران سره د جوهري چارو په حق له خبرې کوي، امریکا به د په وینا د شام، لبنان او عراق غوندې ځایونو کې د ایران په نورو ورانکارو نظر ساتي۔ دا ښکاره خبره ده چې د دې مذاکراتو نتیجه د امریکا لپاره غټه خبره ده، خو او دا د ټولې نړۍ او په خاص توګه د دې سیمې لپاره هم خپل اثرات لري۔ د هاغلی کیری سره د خبرو په وخت سعودي عرب خارجه وزیر سعود الفیصل هغه یره هم ورسره څرګندې کړي چې رپورټونه وایي ایران ګوندی عراق کې د اسلامي مملکت وسلوالو په خلاف هلې ځلې کوي۔ د ده په وینا ایران د دې ملک واګې په خپلو لاسو کې اخیستل غواړي۔ د امریکای کانګرس ته د ایران د جوهري لوزنامې په حق له د اسرائیل د وزیر اعظم بنجمن نتن یاهو خبرداري هم د خلیجی ملکونو وزیران په تشویش کې اچولې دي۔ په دې لوزنامه کې دوه اهم رعایتونه دي، یو دا چې ایران خپل لوی جوهري پروګرام سره پرېښودل کیږي او دویم دا چې لس کاله پس به په دې پروګرام ټولې پابندۍ ختم شي، او همدا وجه ده چې دا جوړجاړې ډېر بد دی۔ دا د بم جوړولو لپاره د ایران لار نه تړي او دا ایران ته د بم جوړولو لپاره لار جوړوي۔ په داسې وخت چې نتنیاهو خپل خبرداري ورکول، کیری او نور چارواکي د جوهري جوړجاړي په حق له سویزرلند کې د ایرانی چارواکو سره خبرې کولې چې پکې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف هم شامل وو۔ د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نه یو خبریال پوښتنه کوي، تاسو غنئ چې د جون نه مخکې به ځنې لوزدامې ته ورسه؟ خارجه وزیر وای، کومنګ داسې نه غنل نو بیا به مونږ دلته نه وو۔ د ایران سره مذاکرات کوونکې نړیوال طاقتونه تمه لري چې د جون اخره پورې به ایران سره جوړجاړي ته ورسي چې داسې به د جوهري وسله جوړولو د ایران طاقت کمزوري کړي۔ ایران غواړي چې کوم نړیوال پابندو د اقتصاد ته سخت نقصان رسولی دی د هغې نه ورته خلاصي ملاو شي۔ د وسلو د مخنیوي د ادارې غړي کیلسے ڈیونپورٹ وائی دواړه غواړي چې شاین برابر وساتي. په دې کې خبره ده چې د داسو سیزونو معلومولو کوشش کیږي چې بیا د پی 5+1 یعنی د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 15 مستقل غړي او جرمني خلکو ته ووایي چې ګوره مونږ ایران عین د منزل نه پشا کړی دی، مونږ سره د پته لګولو او د جوهري وسته جوړولو لپاره د هلو ځلو د مخنیوي لپاره پوره وخت موجود دی. خو کارنگی انڈومنٹ کے دا جوہری چارو سیڑون کے جیمز ایکشن وائی دا ہم یو خبر دا چی ایران سمرا رعایت ورکول تا تیار دے. زما پا خیال پا دے ٹول معاملہ کے دا ٹول غٹ سوال ہم دا دے چی ایران سمرا رعایت ورکول گنجائش لری. تما دا چی دا امریکی او ایران مذاکرات کون کی با دا مارچ پا 15 نیٹا بیا اووینی.
وایس آف امریکہ ڈیوا راجو دگران اردن کو تاز ڈیوا راجو سارا نے در ساتھ پرون تا ہوا گیا اس تاسو پام را گرزو د کرکٹ چکم ورلڈ کپ روان دے پ سیڈنی پ پخنا وان پ آسٹریلیا او نیوزیلینڈ کے اگے کے نن د پاکستان او سویلی افریقی مقابلہ دا. سویلی افریقی ٹاس گٹلے دے او د ٹاس گٹلو رستو د فیلڈنگ فیصلہ کڑی دا وخ مکسر سٹوڈیوز کے د ڈیوا راجو زمن همکار شیب زادہ راغلے دے. شیب تاسو تر کرے
جیرے من نه زائد جیرے مہربانی.
شیب نن میچ د پاکستان لپارا ولے مهم دے؟
زائد جیرے من نه جیرے مہربانی. اور ان کو تو معلوم ہے پاکستان پر سیریز کے اولی دو میچ نہ بیلیو بیا دو گٹلیو او هر هغه ټیم چې هغه په داسې لوی مقابله کې نړیوال کپ کې کنور داسې کپونه یو پای کې یو ځل په بیلات شروع وکړي نو بیا پاغي باندې پریشر ډیر وي. بل پاکستان اول دوه میچونه او بیلل بیا دوه ګټل نو یو خو دا پریشر کمولو لپاره هم بل لاله که پاکستان دا میچ ویلی او بیا مخکې د آیرلینډ سره میچ ته نو پاکستان ته به نیکسٹ گروپ تا یا بل گروپ تک گرانی گی. پاکستان لپاره دا میچ ډیر مهم دی ځکه چې پاکستان دا وخت په خپل گروپ کې په 15 نمبر باندې دی. نو کدا میچ ګټي به نه پسا لین هغه ګټي نو هغه سلور ټیمونو کې به شامل شي چې کوم بل گروپ ته تلی شي.
سمه دا سه هم راپورونه مخه تر راځي چې ګنې نن کم سټیډیم کې چې دا لوبه کیږي به دغل تک د باران امکان هم دی نو کچره باران وشي او میچ منسوخ شي بیا به صورتحال
دغه بالکل دغه باندې سوزل بحث هم شوه دی او خلکو ته ټوکه هم جوړه کړې چې باران کیږي بیا هم د پاکستان ګټه ده. کچته باران کیږي میچ را کیږي یو پوینټ به پاکستان اخلي یو به افریقی ته ملاویږي بیا پکې هم د پاکستان ګټه ده. خو که پاکستان لوبه خن نه کوي او میچ بیلی نو بیا او ته لګ مسله به وي چې په بل ګروپ کې یا بل چې کوم دویم ګروپ پر راځي هغه کې ځان لا ځای جوړ کی. تاسو به تفصیل ویلې نن چې دغه میچ وو باغې کې جنوبی افریقی ټاس ګټلې او پاکستان لیدل بیټنګ دا وتور کړي
او یو ته پوس چیرې پاکستان سلور میچونه ولا بول آی کې څونه لوبغاړي ځان سره بوتلی وو قریبا ماغه لوبغاړي کوم بهش لوبيږي په دې میچ کې صدا سے بدل دی چې خلک ته مولري چې دا میچ په پاکستان خکر کړی کیو کی
غټ بدلون خو ناصر جمشید دی هغه یو تن چې هغه مسلسل ناکام روانو او دی په ټیم کې اغستو. ناصر جمشید لري کړی دی او سرفراز احمد څوک چې وکټ کیپر هم دی او بیټنګ هم خنده کو ګورو نو پاکستان کې دا وخت ډیر کم هغه سي کلاړیان دي چې هغه بیټنګ ته وزي ولګ په وکټ سټے وکي او د سټے سره سره رنزونه کوي. سرفراز هغه یو کلاړی دی چې هغه په کریز باندې ولاړی اوس هم دغه دوه میچ دوه ورونو لوبه چې ما وکړه نو هغه کوشش کوي چې په هر بال باندې رنز وکي. دا کار په نورو لوبغاړو کې نشته لکه اوس
سرفراز اپنر راوته دي
اوس اپنر راوته دي احمد شهزاد دی هغه کوشش کوي کوي انتظار کوي یو بال کدا سي بال راشي چې د شارټ ویني بیا په شارټ وله کوشش کوي. خو سرفراز کې دا کمال نه چې هغه وکټ ولاړی نو نه دا چې
صرف وکټ هم ساتي خو د رنګونو کوشش هم
کوي. نن سرفراز شامل شوی دی د ناصر جمشید په ځای باندې بل دا چې یونس خان باندې اوریدونکو ته معلومه ده ډیره نیوکه کیږي چې هغه ون ډے نشي کولای خو هغه نن بیا غسته دی. او تیر ورځ د پاکستان د کرکټ ټیم کیپټان مصباح الحق ویلو چې هغه سینر کلاړی دی دغه په ټیم کې خپل یوځای شته دی. پاکستان بیټنګ شروع کړی 15 ور لوب روانه ده 12 رنزونه کړی دي. احمد شهزاد او سرفراز احمد بیټنګ کوي دغه وروسته به یونس خان مصباح الحق صہیب مقصود عمر اکمل دغه پوری دا بیٹسمینان دی بیا شاید افریدی او حب ریاض الاون ران دی دغه کو ورونه وی او موقع وی نو خبیتن کولی شي. بالرانو کې هغه هر سویل لري کړی دی سوک چې خبالینګ هم کوي بیٹنګ هم د دی ورلد کپ کې کړی دی. دا سویل خان دی راحت علی دی او محمد عرفان او وهاب ریاض دا اوس رسلور ریګولر بالران دی. جنوبی افریقی ټیم تاسو ته زائد پته ده چې په دې ورلد کپ کې 2000 په دوه میچونو کې 300 رنزونه کړی دي نو کومره هم لوی ټارګټ کې دی هغه ته 70 رسول ګران نه دي خو د پاکستان د بالینګ مقابله وکړي.
ډیر مهرباني شیب تاسو موږ ته د پاکستان او سویل افریقا چې نن کوم مهم میچ دی دا غي په حق له چې کوم دا وخت کوم صورتحال دی دا غینه اوریدونکو خبرول
مننه.
وایس اف امریکا ډیوه راځي. د ګران اوریدونکو استاد پام راګرځو عراق ته چرته چې حکومتي چارواکي وایي چې تندروه ډلې داعش تقریبا 3000 کلونو نه زیات زوړ خار نمرود باقیات ړنګوي. د دریای دجله په غاړه دا خار 1250 قبل مسیح کې آباد شوی او قریبا څلور سوه کاله وروسته دا شوریا سلطنت سرخار جوړ شوی و. دغه وخت کې دا سلطنت تر ټولو طاقتور ریاست ګڼل کېدو، د کوم په ملداري کې چې موجوده وخت مصر، ترکی او ایران علاقې شامل دي. د نمرود خار باقیات ړنګولو باندې د ملګرو ملتونو لخوا هم اندېښنې څرګندې شوې دي او دغه شان د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم په دې باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل ورو د بختور شاه په دې راپور کې.
په ګرد نړۍ کې د آثار قدیمه ماهرینو او فعالینو د خپل سره اسلامي ریاست ته وسلوالو لخوا په عراق کې د نمرود خار یا مدینه نمرود په ورانولو سخت غبرګون ښودلی او د ملګرو ملتونو د ثقافت، ساينس او کلتور څانګې یا یونیسکو دا یو جنګي جرم بللی دی. د عراق د سیلګرۍ او آثار قدیمه وزارت ویلي د اسلامي ریاست وسلوالو دغلته د نمرود خار نایاب مجسمې او قیمتي نوادرات په درنو گاډو ریز مریز کړي دي. د نمرود په نامه خار په 14مه صدۍ قبل مسیح کې د اشوري یا اسیرین بادشاهي پایتخت تیر شوی دی او په ګرد نړۍ کې د غزې د آثار قدیمه یوه زړه او مهمه خزانه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د ساينس، ثقافت او د کلتور د تحفظ څانګې یا یونیسکو مشرې ایرینا بوکووا ویلي دي د نمرود خار دورانولو په سختو ټکو کې غندنه کوي او د دې کار په خلاف به چپ نه پاتې کیږي. د تاریخ ماهرینو د نمرود خار رانول د اشوري آثارو د عراق او د ټول انسانیت پر ضد یو لوی جرم بللی دی. تیر هفته هم د خودسر اسلامي ریاست وسلوالو د عراق په موسل خار کې د اشوري یا اسیرین زمانه نایاب مجسمه ماتې کړې وي چې په ضد یې په ګرد نړۍ کې د آثار قدیمه ماهرینو او تاریخ دانانو سخت برګون ښودلی وو. د آثار قدیمه ماهرینو په عراق کې د مدینه نمرود یا نمرود خار ورانول په کال 2001 کې، په افغانستان کې د طالبانو لخوا په بامیان کې د گوتم بودھ د مجسمې ورانولو په ډول یو ناوړه ګام بللې او دای د ثقافت او کلتور خزانو د ختمولو یو هڅه بللې ده. د خودسره اسلامي ریاست وسلوالو د عراق دویم لوی خار موصل په کال 2014 کې قبضه کړې. په دغه خار او خوښ سیمو کې د عراق د 12000 تاریخي آثارونه 1300 موجود دي او دغه ډله د اسلام نه وړاندې ټول آثار د خپل مذهب، تاریخ او تندرو و فکر په ضد بلی. خو څېړونکو وایي د آثار قدیمه ورانول هیڅ مذهبي یا اخلاقي جواز نه لري. نمرود خار د اشوري بادشاهت پایتخت وو چې د 900 قبل مسیح نه تر 612 قبل مسیح پورې په حکومت کې وو. د هغه وخت بادشاه اشور ناصر پال دویم د نمرود خار د اشوري یا اسیریا پایتخت جوړ کړی وو. نمرود خار یا مدینه نمرود تبا د اشوري بادشاهي په زمانہ کې کالهو ویل کېدو چې د عراق دویم لوی خار موصل نه 14 میله د سویل په لور د تیګریس دریاب په غاړه پروت دی، چرته چې د 3000 کاله قبل مسیح د زمانه نایاب مجسمه او نوادرات پراته وو. خو د خودسره اسلامي ریاست تندرو وسلوالو اعلان کړی د اسلام نه وړاندې تیر شوي ټول آثار به ورانوي او وای دغه دوی مذهب ته نقصان رسوي او وای د اسلام نه وړاندې به خلکو د خدای په ځای د دغه بوتانو عبادت کوو. ولی مذهبي عالمان او د تاریخ ماهرین وای آثار قدیمه یا د لرغونی آثار د انسانیت د تهذیب په اړه د معلوماتو خزانې دي او د مذهب، ثقافت یا سیاست په بانه د دې ورانول یو ناوړه ګام دی.
وایس اف امریکا ډیوه راځي. د ګران اوریدونکو، د هندوستان مهاراشتر ایالت کې د غوښې په استعمال باندې بندیز لګېدلی دی چې حمایت یې هندو چې کمی ټولنې دي هغې کړی دی، خو کاروباریانو څوک چې د غوښې کاروبار کوي هغوی یې غندنه کړي. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې. کلیم افضلله
په کسابخانو او د غوښې په خرڅ دا بندیز تیر زیارت پر ورځ عملي شوی او د دې په مد کې د هند په مهاراشتر ریاست کې ټولو کسابخانو د خپلو کاروبارونو شټرې بندې کړي. په ګرد ریاست کې د غوښې جوړې ترکارۍ او خوراکونه پخېدل بند شوي او د هند مشهور فلمی صنعتي ښار کې هم دا بندیز لاګو شوی. دغه بندیز په مهاراشتر ریاست کې د واکمنه ګوند بھارتیا جنتا پارټۍ په تیرو ټاکنو کې د بریالیتوب وروسته هغه شل کاله زوړ قانون عملي شوی کوم چې په هغه وخت معرفي شوی وو خو پر ځای شوی نو. دغې قانون تر مخه د غوښې په خرڅ او په ساتلو پابندي وي. د قانون ماتولو په شکل کې به د یوې درنې جرمانې او تر 5 کالو پورې د بند سزا ورکول شي. که هر څه د غوا تقدس په هندو مذهب کې اوله نه موجود دی، خو د نوې قانون تر مخه به سنډا، غوایې او د سخي په حلالولو هم پابندي وي. د ممبئی ښار د غوښې کاروباریانو د اسوسیشن صدر محمد علی قریشی وایي چې په غوښې باندې بندیز سره به د خلکو نه د هغوی د معاش ذریعه شو کولی شي، او زرګونو په شمیرې کې کسابان، د غوښې کاروباریان، مزدوران او نور د دې پیشې سره خلک اغیزمن شي.
دی وایي چې د کومو خلکو نه دغه کاروبار اغستی شوی، نو دا هغه خلک دي چې د ټولنې ډېر کمزورې او بې تعلیمه طبقې سره تابعه لري، نو په داسې حال دوی څه نور کاروبار یا نوکری هم نشي کولی. نوموړي زیاته کړه چې دا ډېره فوري فیصله ده او د دې سره به اوس ډېر خلک بېروزګاره شي. په هند کې په ځایي توګه په غوښې بندیز یوازې په غیر هندو خلکو باندې پر ځای دی، خو اوس په نږدو کې هند په ګردې نړۍ کې د غوښې په بهر هیوادونو کې د خرڅولو دویم لوی هیواد ګرځول شوی چې زیاتره د سنډا غوښه بهر هیوادونو ته لیږي. د واکمن ګوند سره تابعه لرونکي زیاتره ډلې د غوښې بهر هیوادونو ته د لیږلو کاروبار نه خوښوي. د دوی اندېښنو تر مخه د سنډا او د غوایي د حلالولو په شا غواګانې هم په پټه حلالېږي. د وشوا هندو پریشاد سخت دریزه ډلې جنرل سیکرټري وینکتیش ابیدیو وایي چې دی به په ګرد هند کې د غوښې په کاروبار باندې د بندیز غوښتنه کوي. همدارنګه بندیزونه د هند په 2 نورو ریاستونو کې هم پر ځای دي، ګجرات او مدیه پردیش، کومې چې دواړه د بھارتیه جنتا پارټۍ د واک اختیار لاندې دي. دیوائی
بہت بڑی بگ ٹریڈ ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، اس کا اثر تو ہوگا، لیکن اس کچھ کاسٹ تو دینا پڑتا ہے۔
دیوائی چیز خدا منم چې دغه خې ډېر لوی سند دی، خو سو قربانی خو باور کول شي. دغه غوی حلالول او د هغه کاروبار کول د هندو مذهب پر ضد دی. په هند کې زیاتره د غوښې کاروبار سره مسلمانان تړلی دي، او په دې بندیز لګولو سره به د هندو او مسلمانانو ډلو ترمنځ سیاسي تقسیم رامخه تشي. د هند په دیونار سیمه کې د ټولو لویه کسبخانه ده. د دې صدر محمد شیخ وایي چې د غوښې ټرکونه او درولو پیښې اوس ډېرې زیاتې شوې دي. دی وایي چې مونږ چې کله د دوی نه تپوس کوو چې تاسو ته څه تکلیف دی، مونږ خو د قانون او قاعدې لاندې دغه کار کوو، نو دوی په ځواب کې وایي مونږ به تاسو داسې کولو ته نه پرېږدو. سیاسي څېړونکي وایي چې په غوښې بندې سره به د بھارتیه جنتا پارټۍ ناقیدونو ته نور هم جواز میلاو شي چې ګینی بی جے پی د هند قومیت ایجنډا مخ پر وړاندې بوزي.
اوس وړاندې کوو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
عادل رزی الوهابی الحربی په ایران کې د القاعده نتورک د عملیاتو د لاس امداد کولو په سر مطلوب دی. په ایران کې د القاعده د ستر امداد کوونکي د محسن الفاضلی د یو نائب په حیث الحربی د القاعده د پار جنگیالی برتی کوي او د ایران په لارې افغانستان او عراق تلیږي. وایي چې د القاعده د حملو د اخراجاتو پوره کولو د پار چندې هم راټولوي. دا شپږویشت کلن کس د سعودي عرب اوسیدونکی دی او د ابو علی محارب په نوم هم مشهور دی. د کال 2011 د جنوري د 9 تاریخ نه د دنوم د سعودي عرب د کورنو چارو د وزارت د مطلوبو ترهګرو په فهرست کې شامل کړی شوی دی، او په د القاعده کې د شاملېدو لپاره افغانستان ته په سفر کولو او دغه ګوند ته د تکنیکی مرستې ورکولو الزامونه لګولې شوې دي. د انصاف د پروګرام تر مخې د در درک په خودلو د 5 ملیون ډالرو انعام ایښودی شوی دی. امریکا د هر قسمه اعتباري اطلاعګانو د پوره پلټنو کولو او د مخبرانو چاته د نه خودلو ضمانت ورکوي. که ضرورت پیښ شو نو د مخبرانو بل خواته د بوتلو بندوبسونه هم شته دی. که چاته د دې تن په باب لسه معلومات وي، د امریکې نږدې سفارتخانې، کونسل خانې یا د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@awardsforjustice.net په ایمیل پته دی اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.